امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د چهارشنبه ورځ او اوس دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د امریکا غږ د آشنا رادیو لومړنی نیم ساعت خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نو غوښتل چې د افغانستان سره خپل سرحدونه خلاص کړي د افغانستان امنیتي قواو په تیر کال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد کامیاب عملیات کړي دي او د خلکو د اراو د وی تازه سروینه داسې ښکاري چې د امریکا د کانګرس غړو ته د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لومړنۍ وینا ډیرو خلکو خوښه کړې ده د خبرونو تفصیل او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نو غوښتل چې د افغانستان سره خپل سرحدونه خلاص کړي دغه سرحدي لارې دوه هفتې مخکې پاکستان کې د یو لړ بمی چاودنو وروسته بندې شوې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ولی چې د افغانستان خلکو ته دغه لارو د بندولو عمل ډیر زیات مشکلات پیښ کړي دي خاغلی زاخلوال د لارو د خلاصولو لپاره خپل دغه غوښتنه په هغه وینا کې کړې ده چې پرونی د اقتصادي همکارۍ د ټولنې د لسو غړو ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې وکړه پرون په اسلام آباد کې د سیمې د اقتصادي همکارۍ د ټولنې د لسو غړو ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې ټولو ګډون کوونکو په دې موافقه وکړه چې د ټوریزم په ضد به خپل ګډې مبارزې ته دوام ورکړي د سیمې د ملکونو ترمنځ په تجارتي انکشاف او همکاري زیات کړي او د سیمې د ملکونو ترمنځ به تجارتي انکشاف او همکاري زیات کړي او هم به د انرژي په ساحه او د نور اساسي کارونو د انکشاف لپاره خپل هڅې زیات کاندي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ د ټولنې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی ویلي دي چې دا زموږ د ټولو ارزو ده چې خپل سیمه د سوکالۍ په لوري د انکشاف پال کې ووینو د افغانستان امنیتي قواو په تیر کال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد چې د امریکا د هوایي قوه ملاتړ هم ورسره وو کامیاب عملیات کړي دي او د دغې افراطي ډلې د ملیشو شمار اوس 200 تن ته راکته شوی دی د امریکا د فوج نتاق بریډ جنرال چارلس کلیولند د دغه ارقامو ذکر پرون په کابل کې په یو خبر کانفرنس کې کړی دی خاغلی کلیولند ویلی دی چې یو کال مخکې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ملیشو شمار د 2000 او 3000 تن منځو او د هغې زیاتره د ننګرهار په ولایت کې وو د سه شنبه په شپه د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د وینا نه وروسته په تازه سرویګانو کې دا معلومه شوې چې زیاتو خلکو د هغه دغه وینا خوښه کړې ده د سی بی ایس د سروې نه داسې ښکاري چې د هغو کسانو نه چې دغه وینا یې اورېدلې ده په څلورو کې درېو د هغه دغه وینا تایید کړې د سی این این او د او آر سی د سروې نه معلومیږي چې 40% خلک د خپل ملک د آیندې په باب اوس خوشبینه ښکاري او و 50% د خلکو د خاغلی ټرمپ وینا ډیره مثبته بلل ده د امریکا د دواړو جرګو غړو ته د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د وینا په وخت کې د ډیموکرات ګوند یو سناتور یو پخوانی افغان ترجمان هیواد همت هم د خپل ملما په توګه کانګرس ته راوبلل و هغه وایي چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې وینا کې دا خبره ډیره مهمه ګڼي چې د داعش د افراطي ډلې په ضد به جنگ سخت کړي هغه دا خبرې د امریکا غاک سره د خپل مرکې په وخت کې کړې دي هغه وایي چې دغه تون روان افغاني او امریکایي عسكر خزه او ماشومان وژني په عراق کې د امریکایي ولور رتبه جنرال ویلي دي چې د سوریې او د روسیې جنگل وتکو د ترکیه سره تنز دي د الباب په خار کې سهون په هغه یاغیانو باندې بمباري کړې دي چې د امریکا ملاتړ کوي او پرون د پولند د دفاع وزیر ویلی دی چې د پولند خلک خپل ازادي د کمونیست ضد د هغو خلکو د قربانیو محصول ګڼي چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته خپل وسلې په ځمکه کې نه خودلې او د کمونیستانو په ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړ د پولند د دفاع وزیر د خبرې په هغو مراسمو کې کړې دي چې د هغو جنگیالیو د درناوي لپاره جوړ شي وو چې اولې د نازی المان د اسکرو او بیا د 1950 ختم کال نو ورستو د کپونستان په ضد خپل جنگ ته دوام ورکړ
قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرون د چهارشنبه په ورځ د اقتصادي همکاریو د سازمان دیارلسمه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د سیمې مشرانو برخه اخیستې وه، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه وه اخیستې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه، چې د دې سازمان د پراختیا د 25مې کلیزې سره سمون خوري. غونډه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وینا پرانیستل شوه.
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم، څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د پاکستان صدر اعظم د وینا پر مهال ویل، باید د سازمان غړي هیوادونه د سړکونو، اورګاډو او فضا له لارې په خپلو کې تګ راتک پراخ کړي. خو په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په استازیتوب ویل،
له دوه اونیو څخه د پاکستان سره سرحدونه تړلي دي او دا کار دواړو خواوو ته د عامو خلکو او سوداګرو لپاره د ډیرو ستونزو لامل شوی. که چیرې په ورته وخت کې د سوداګرۍ ترانزیت او د خلکو د تګ راتک په لار کې خنډ دوام ولري، نشو کولای چې د سیمه ییز اتصال په هکله خبرې وکړو.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل چې د اقتصادي پرمختګ لپاره سیمې ته ورپېښ امنیتي خطر له منځه وړل اړین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په خپله وینا کې ویل چې ترهګري او تکفیري ډلې تر ټولو لوی خطر دی او د مخنیوي لپاره یې پکار ده د سیمې هیوادونه تماسونه او همکاري زیاته کړي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي.
مرکزی آسیا په چټکۍ پرمختګ کوي او د اروپا آسیا ترمنځ د یو پول په توګه رامخته کیږي. په دښتو او غرونو کې د تیلو او ګازو نلونه زموږ مارکیټ سره تړلي، په داسې حال کې چې د اورګاډي پټلۍ زموږ د اتصال د ژمنې ښکارندویي کوي، خو موږ باید تر دې هم ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
د دې غونډې لپاره نن د اسلام آباد په هغو سړکونو باندې چې د غونډې ځای ته درومي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو موافقه وشوه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د لغمان ولایت د مرکز مهترلام شار اړوند د الینګار ولسوالۍ په استقامت پر یو شمیر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. د امریکا ژغ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د لغمان مهترلام ښار کې ویڅنډې ته د تودی جګړې دوام، حکومتي قواوې او طالب وسلوالې مخامخ سره معلومی. طالبان د لغمان زندان ته په یو کیلومتري کې مقاومت کوي او د جګړې اور سات په سات په ګرمې دوده.
دا مهترلام ښار د دې اجري لیسا ده، چرته چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده.
په سیمه کې جنگی دون کې حکومتي سرتیری وای طالبانو لتیر شپې رئیسی د غلطه د سیمه ایزو او ملی پولیسو دوه پوستی نیولی او لمرګ جوب لسره سره ځینی پولیس ژوندې بیولی دي.
بیګاله کې شپې بریټ شو د دښمن د خوانه چې د محلي پولیس پوسټ هغه بیا د ملی پولیس پوسټ ته پنارا وړي و چې هغه څونه پر هغه شوی او هغه پوسټ ته ور اچول او بیا موږ خبر شو چې مخابرې د لور نه راغلو او ان شاء الله اوس په
علاقه اوس چیرته ده جنگ چیرته ده د لاس متنی سره چې چیرته
مخامخ لږه چې ښکار د مایمونې هغه د پوسټ نو دغه پوسټ سره زموږ پرسونل تیت پر کنه ده.
جګړه راسن کلو ترخ کته شوی، ځای خلک وای کلیوال ټول په کورونو کې بند پاتې دي. د افغان پوز چورلک هم ناراستی نه کوي. دا جګړه د مهترلام ښار کې د الینګار ولسوالۍ په استقامت کې ده. ځای خلک د دغه سیمې او پوسټو په بیللو کې ولایتي چارواکي ګرم غني
پوسټي څوک سره دی پولیس یو لري سالور 15 نفر پولیس او هغه غریبانان تم ډوډۍ نه رسیدله چای ورته نه رسیدو او بورته نه رسیدي پوج کاندل کې پراته دي کمانډان دی امنی ښه ګرمه چوکي ورته حواله ده والی صاحب یو پرون مازیګر تختیدل ده هغه دا پلان او چې زه خو خپل سرو باسم کانو دی افغانستان ملا ټول مری بلا مې ورپسې کپات کې ګیم بلا مې ورپسې خپل
ټول دنیا ویني چې سره کوم حالات دي تیارې لپاسې دي او خلک مخمان او ټول ټول حال ته پاګه کې هغه دي او خو تاندیوال هغه طالبان دي هغه
کم کم زین نه ویلې دی وسه
کټلی نیولې به بیاجر نیولې ته دوه کله نیولې بازار ته 500 متر کې بازار ته پاتې دي 500
متر دوی وایي د لغمان په اکثر ولسوالو کې حالات ترنګلې دي ان چې سره د مهترلام خار تر ووت ولایتي چارواکو د جګړې پسیمه کې امریکا غک سره خبري نه کولې خو نن سار د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ویلو چې مرکز مهترلام ته چیر مدالنګار په استقامت په یو شمیر پوسټو تو د جګړه دوام لري تر اوسه په دغه جنگ کې د مرګ ژوب لیکره شمیره نه ده معلومه خو پسیمه کې حکومتي سرچینو ویلي چې دواړه غاړې به مرګ ژوب لینې دي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وی د مهترلام په جګړه کې ګڼ حکومتي سرتیری وژلي او یو شمیر پوسټي اعلان کړي دي یو شمیر خلک دا غنی چې طالبانو زکه په مهترلام خار کې جګړه توده کړي چې غواړي د لغمان مرکزی زندان ته ځانونه ورورسي زبی الله غازی آشنا ټلویزیون لغمان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2289 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د خوست په مندوزی ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره کوونکو له مرکزی دولت څخه غوښتنه دي چې د دې ولایت والی په فساد او د ځمکو په غصب کې شکیل نور دولتي چارواکي له دندو لری کړي ابراهیم رحیمی رپورت لري
مظاهره کوونکو د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوه سره کاسمه کې د خوست ګردیز لاره د دوه ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه او دواړو غاړو ته سلګونه لوی واړه موټر بند پاتې وو دوی چې د رخ پر ټوکرونو لیکل شوي شعارونه هم له ځان سره لیږدول د ولایتي ادارې پر ضد شعارونه ورکول او له دندو څخه یې په فساد کې د ښکېلو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوله مظاهره کوونکو پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول د خوست پر والی حکم خان حبیبي انتقاد درلود چې ګڼې د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو ترڅنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅې کوي
چې چیرته نمرې د سرمایه‌دار خل پیسې ویر کیو هغه خلکو په لار چې د خور غریب د کونډ یتیم غاګ نه وریدای کیږي داغه نقشه دو په جام دی مونږ خای دو دای وس په لوی لوس خلکو ته زمينه برابروي چې د مونږ منځکه په خلکو هغه سب کی
د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اړوند ځینو سیمو کې د ځینو نورو پروژو ترڅنګ د ښوونکو د ښارګوټي او صنعتي پارک لپاره څو کاله د مخه یوه اندازه ځمکه بیله شوې خو ځایي خلک یې شخصي ملکیت بولي دغو مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که مرکزي دولت یې غوښتنې ونه مني خپل مدني حرکتونه نور هم پراخوي
ویره دولت موږ مجبورای دی ته چې خلک په موږ نرجمه کوي یا مظاهره کوي ګډوډي پیدا کوي پښتون همدار دولت نه چې دا د موږ سره دغه مسایل حل کی ویل نه حل کوي یو کول نه دوانا لاس کوله په تیر شوال حکومت نه په تیر شوال ولیون په تیر شوال ولسوالون په تیر شوال دا مسایل ویل نه حل کیږي موږ په دانی نه پیو کو انم نه دولت دې دولت سره موږ نه هم کاری کو نه د سړک بندوام پوخره کې بندوامه ویلې نمبر 502 سړای نمبر ویر کی سره خار ځای کی نو دا سړک ځای خبره هم باندې باندې جو څوبره موږ ته ولی صاحب یا ماوین صاحب سره کولای نه موږ خبري کوي نه وی دلته نه خوش کوو
په همدې حال کې د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران امریکا غکته ویل ظاهرا ټول هغه ځمکې چې دولت پکې عمل منفعه پروژې تر سره کوي شخصي نه بلکې دولتي ملکیتونه دي
کثیر ته هغه ځمکې د دوی شولې نو دولت مجبور او مکلف دی چې د هغوی په مقابل کې یا ایواز ورکړي او یا هم د ورځنی نرخ سره سم قیمت ورکړي نو زه بیا هم په ټینګار سره وایم چې دولت هیڅ وخت ظلم نه کوي او دولت به هیڅ وخت د ځمکې غصب نه کړي بلکې که هر څوک د کوم ځمکې ادعا لري دوی د مهرباني وکړي د خپل اسناد د لارې دي د عدلي او قضایي ارګانونو د لارې خپل موضوع مخته یوسي
پرون هم په یوه غونډه کې ګڼ شمېر ولسي خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو په اداري فساد او د ځمکو په غصب او خرڅلاو کې د خوست ولایتي اداره په ځانګړي ډول والی حکم خان حبیبي ښکېلو بلل دوی له مرکزی دولت په خاصه توګه ولسمشر وغوښتل چې د ځمکو په غصب او اداري فساد کې ښکیل چارواکي عدالت ته راکاږي، خو چارواکي وایي دا اعتراضونه د شخصي ګټو پر بنا شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف په بریالي توګه عملیات ترسره کړي او د دغه ډلې د جنګیالیو د فعالیتونو مخه یې ډپ کړې ده. د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر نږدې 3000 ته رسیدي، خو اوس دغه شمیره 900 ته راکمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ شمیرل کیږي، خو په افغانستان کې چارواکي وایي چې دغه ډله د افغان ځواکونو لخوا په ګوندو شوی او فعالیتونه یې محدود شوي دي. افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د داعش ډلې په خوا د افغانستان په 11 ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوس د دغې ډلې فعالیتونه 3 ولسوالیو ته محدود شوي دي.
But when we look at where we were
هغه ویل کله چې موږ د 2014 کال د مارچ لومړی ورسته ګورو، نو هغه مهال له 2003 پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال وو، او هغه د دغه ولایت پر 11 ولسوالیو باندې کنټرول درلود چې ورسره د سیمې اوسیدونکو ته د درد او زیان د رسولو ترڅنګ پر هغوی زیات فشار راوستی و. خو اوس د 2010 کال د مارچ په لومړۍ کې موږ چیرته یو؟ زموږ باور دار دی چې په اټکلیزه توګه د 900 او یا هم له دغه شمیر څخه کم داعش وسلوال شته دي، او په ننګرهار کې په 3 ولسوالیو کې د دغې ډلې وسلوال حضور لري. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په 2016 کال کې 1950 داعشیان په دغه هیواد کې وژل شوی وو، او اوس مهال د دغې ډلې د غړو شمیر په دغه هیواد کې د 300 تر 400 پورې اټکل کیږي. د قاطع ملاتړ ماموریت ویاندول چې د داعش په ضد عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره بهرنیو ځواکونو هم همکاري کړې ده. جنرال کلیفلند ویل تیر کال په دغو عملیاتو کې د حافظ سعید په ګډون د داعش ډلې 12 مشران هم په افغانستان کې وژل شوي دي. د داعش ډلې تر اوسه د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به خپلو مرستو ته شدت ورکړي.
What the US and the RS have been able to do is provide
هغه ول د اکتوبر نن ویل تر دې مهاله هغه څه چې امریکایي ځواکونو او قاتم لا تر تر سره کړی دي، ل 900 څخه زیات نوې هام ویګانې او د سوار لسو کندکونو تجهیز لپاره کافی وسلې برابرې کړې دي. په 2010 کال کې به افغان هوایي ځواکونه 8 دوله جګړه ییز الوتکې تر لاسه کړي چې اوس دا ډول 8 الوتکې لري، خو تیر کال یې په دې وخت کې دا الوتکې نه درلودې. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو لپاره د هغوی د کرش میری معلومول او د دغو ځواکونو د اړتیاو لیست جوړول اړین دي. جنرال کلیفلند ویل افغان ځواکونه اوس له تروریستي ډلو سره په جګړه کې د تخریب شوو پوځي وسایطو او تجهیزاتو د بیرته جوړولو ظرفیت هم پیدا کړی دی. د قاطع ملاتړ ماموریت ویان دغه راز د افغان ځواکونو په رهبرۍ او قمانده کې بدلون او د افغان ځواکونو په لیکو کې اصلاحات د تروریستي ډلو پر وړاندې ګټور اقدامات وبلل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د رپورت ته چې روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو په اړه د خلکو عامه پوهاوی میاشت تر بلې زیاتیږي. دوی له خلکو غوښتنه لري چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په ورکولو کې له ناغېړۍ څخه ډډه ونه کړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
صحیح رضاکار محبت الله د واکسین شین رنګ ډبه ترڅنګ او د پولیو ضد کمپاین په دریمه ورځ یې د مندوزای ولسوالۍ د حیدرآباد کلیلو 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل. د ور سره ملګری بل سهي رضاکار د هر کور دروازه جلا جلا وټکوله. یو ماشومانو ته واکسین ورکول او بل هغه یې د چپلاس د کوچنۍ ګوتو نوکان ورنګول. موږ هم له دوی سره یو ځای شو او دا بهیر مو وڅاره.
واکسین ولاده ماشومان واکسین ته راوسای
مجموعه اوس څلور ماشومان شول نه راپوزی دا کړی واکسین یې وروزی.
د دې کلی یو اوسیدونکي صدیق خپل ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړل. دای دی واکسین پر اهمیت سم نه پوهیږي، مګر بیا اهمیت یې ځکه نه بولي چې بیا صحیح رضاکارانو دومره ځانونه نه ستړي کول.
کور کې ولا لاس دولس ماشومان بي هر ورې ورکې واکسین ګاټه ده نه ته بلدلې چې خو وی بیا ګاټه چې ګرځي خو ګاټه بي.
د ګوزنزید واکسین دغه کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی او د جمعې تر ورځې دوام کوي هڅه کیږي چې په ترڅ کې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د یادې ناروغۍ واکسین تطبیق شي. د خوست اوسیدونکی الف خان له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
پرې دا مریضي ته چې کوم سړی واکسین ونه کړي لکه اوس پښونه شلیږي او وړکی مریض وي پوه شي د پښې لسونه کور پرېږدي. دغې وجه نه چې کله واکسین سړی ورکړي که نه وړکی به ترند ماشوم چې وي دا به ترند رسوي او پښې صحت لاپک ورکوي. دا دپاره موږ خپله ماشومان د هر ټایم واکسین ورکوو خلکو دپاره مې د رادو له مره دغه پیغام دی که نه چې واکسینونه د ماشومانو ته ورکوي انشاءالله یو مرض به تاثیر نه پکوي. دا ډېره پیدا لري.
په ځینو مواردو کې یو شمېر کورنۍ د عقیدوي مسایلو پر اساس له واکسین سره مخالفت ښیي. خو د پولیو عامه پوهې ولایتي مسؤول ډاکټر نجیب الرحمن وایي چې میاشت تر بلې د خلکو د پوهې کچه لوړیږي.
د مونږ مونیټورینګ او سوپرویژن د دې لپاره مونږ پلان جوړ کړی دی چې د هرې ولسوالۍ هغه نظارت باید په جدي ډول وشي د ټیمونو د کمپاین په جریان کې. او د دې نه علاوه په ولسوالۍ کې د کتلوي معافیت یو ټیم چې هغه ولاته په ولسوالۍ کې شتون لري دغه تقویه کوو.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. د مخنیوي او له منځه وړلو یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته هر ځلې د دوو څاڅکو واکسین تطبیق بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په عمومي توګه د پرمختللې ټکنالوژۍ په صنایعو کې د ښځو شتون کمرنګه دی او د امریکایي پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس په پوهنځیو کې یوازې د محصلونو 6% جوړوي. په دې باره کې پام وکړئ دې مطلب ته.
داسې روباتونه چې د تایچی په نامه چینایي ورزش کولی شي او د مصنوعي ذکاوت په برخه کې بېساري پرمختګ د جن وو په څیر محصلین د کمپیوټر ساینس زده کړې ته هڅولي.
زه فکر کوم زما علاقه هغه وخت پیدا شوه چې ما د خپله چلوونکو موټرو په صنف کې داخله وکړه. په دغه صنف کې موږ باید روباتونه د اوسپنې له کوچنیو ټوټو نه جوړ کړی وای.
د هاروي مات په کالج کې 800 محصلین د انجینرۍ په برخه کې زده کړه کوي. په دغه کالج کې ډېرې ښځې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي. ویرانیکا ریورا خپل زده کړې د کمپیوټر له کوډینګ څخه پیل کړې.
ډېر منظم صنف وو. استادانو له محصلینو سره د دوی د کوډینګ وړتیاو ته له کتو پرته ښه چلند کاوه.
ښځې د کمپیوټر د اختراع په لومړیو پړاوونو کې هم مخکښې وې. هغه وخت چې ګریس هاپر د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال وه او د کمپیوټري پروګرامونو د ژبو له اختراع سره یې مرسته وکړه.
هغه اصلي کوډ کوونکی و او زه فکر کوم چې په وروستیو لسیزو اتیایمو او نویمو کلونو کې کمپیوټري ګیمونه او د کمپیوټري پروګرامونو جوړول د نجونو په پرتله ډېر د هلکانو کار ګڼل کېده.
اوس یو زیات شمېر ښځو بیرته دغې برخې ته مخه کړې.
د کوډینګ لپاره زه یوازې خپل کمپیوټر او د پروګرامولو ژبې ته اړتیا لرم او هر هغه څه چې وغواړم جوړولی شم.
د کمپیوټر ساینس په برخه کې محصلینو ته عملی روزنه هم ورکول کیږي. سامانتا اندو غواړي د روان کال په دوبی کې د مایکروسافت په شرکت کې عملی زده کړه پیل کړي.
زه ډېر خوشحاله یم چې وینم کمپیوټر ساینس موجودو ستونزو ته د حل په لارو چارو کار کوي.
ټول محصلین د جنسیت مسلې ته له کتو پرته د ستونزو په حل کار کوي.
فکر نه کوم د اقلیم د بدلون پوهنې او صحت په برخو کې هغومره پرمختګ ته چې اړتیا لیدل کیږي تر اوسه ترلاسه شوې ده.
د مات کالج مدیره ماریا کلاوی وای اوسنی مشکلات داسې خلاقیتونو ته اړتیا لري چې تنوع له ځان سره راوړلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. سپینه مڼې وایي جمهور رئیس ټرمپ امریکا ته په راتلو د یو څو مشخصو هیوادونو پر اتباعو د بندیز په اړه نوې فرمان صادر کړي. په دې باره کې زموږ همکار د شاغلي هیواد سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
هیواد صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته او ډیر تشکر چې نن وخت راکو. زه باید یادونه وکړم چې تاسو د جمهور رئیس ټرمپ وینا کې کانګرس کې دننه ناست وئ، وینا مو ورته واورېدله چې ولې تاسو غوندې خلک چې هغه همکاري کړې ده د امریکا د اردو سره، خصوصا په افغانستان کې، ولې امریکا ته پر راتلو کې ستونزه لري؟
آشنا صاحب، زه په لومړي قدم کې تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې د امریکا ته د راتګ دغه پروسه ده، د ارزونې پروسه ده، ډیره قوي، ډیره سخته پروسه ده. نو دا تقریبا یو کال نه نیولې، تر دوه کلونو درې کلونو پورې نسی، یعنی د دوی د ارزونې پروسه هغه ده. او بل د دې تر څنګ دغه درخواست کوونکو شمیر ډیر زیات دی، ځکه امریکا تر 2001 کال نه راهیسې تر 2014 کال پورې یو لک 50,000 نه ډیر سرتیرو هلته وظیفې اجرا کړې، او دغه ټولو لپاره ترجمانانو ته یا نورو کارکوونکو ته محلي په بیلابیلو بخشونو کې ضرورت وو. نو هغه کسان وظایف ترسره کړل، بیا چې کله امریکایي ځواکونه ووتل ډیر شمیر کسان بی وظیفې شول. د دې ته یوازې دا نه چې دوی بی وظیفې شول، حتی د دوی ژوند هم له خطرونو سره مواجه شول، ځکه دښمن دا په څومره شدت سره چې دښمن غواړي چې امریکایي ځواکونه ووژني یا افغان ځواکونه، همدومره په شدت سره دوی هغه کارکوونکي، هغه ترجمانان هم ووژني که په لاس ورغله لکه څنګه چې دا نور سره.
بالکل، دغه وینا کې چې بیګا تاسو وایي ګډونم کړی و، افغانستان او د عراق مسلې ته خاص تن په دې موضوع خو بيخي اشاره ونه کړی ترجمان یاد راتلو، خو څومره شمیر ته به اوسي، شمیر به څونه اوسي دغه خلک چې تاسو یادوي چې ترجمانانو یا فرهنګي مشاورینو یا نورو چې کار کړی او نشیرات له خوزن افغانستان
یاد او شمیر دې دلته څوارم چې په دوه بود باندې دا موضوع تقسیم کوم. یو دا چې مخپله پرون کانګرس کې د مخکې له دینه چې د رئیس جمهور وینا واورو سناتورانو سره مو ولیدل، هم د ریپبلیکن سناتورانو سره، هم د دیموکراتانو له ډلې څخه، چې یو لغه د جملې څخه هغه مو سناتور جان مکین سره محمد خبرې مو ورسره وکړلې، هغه حتی په ډېر قوي الفاظ ماته دا ډاډ راکړو چې مثال مونږ به دغه د ترجمانانو لپاره یا د نورو کارمندانو لپاره چې افغانستان کې کار کړی دی او دا مهال دوی ژوند د خطر سره مواجه دی،
دوی به ورته لاره جوړوي.
دوهمه خبره ده، که څه هم رئیس جمهور افغانستان او پاکستان یاد نه کړل، خو دا خبره یاد کړله چې امریکا جنگونه پلاره چولی دي، دغه جنگونه ډیر اوږد شوی دي، یعنی لا مو ګټل نه دي. یعنی دا ویل چې زما په ډیره شدید قوت سره هڅه وکړم چې دا جنگونه مونږ وګټو.
او ستاسو د عمومي برداشت څنګه و؟ ځکه تاسو د افغانستان نه تازه راغلي ورسم کار کړی، دا وینا ما اول ځل واورېده د جمهور رئیس ټرمپ، چې فکر کې دا ټولي وادي عملی کی
دا هغه د ډیر جدید د زپدې باندې خوشبینه يم چې د تورستانو یا د هغه دولتونو چې د توریزم څخه حمایت کوي ډیر سخت مخالف دی. ما خپل پرون په د سناتورانو سره په ناسته کې دا خبرې مو ورسره شریک کړل چې په ماجرین ستونزه نه ده، هغه دولتونو ستونزه ده چې د توریزم څخه حمایت کوي، لکه مثال د افغانستان جنگ چې دا دومره وخت شوالو د هغه غونډي ملکونو چې توریزم څخه حمایت کوي تاسو وکړو. ما تاسو د ماجرینو په ځای په کوم ملکونو باندې فشار راوړی چې همدا شبه توریزم څخه حمایت
کړي؟ که د سیولس ثانی جواب راکړي چې خپل ملګرو ته چې امریکا ته راغلي دي څه مشوره ورته لري؟
زما مشوره ورته دا ده چې هغه دوستان دلته راغلي دي، دوی د خپل همت د لاس نه ورکوي، دلته رښتیا په اول وختونو کې لګي څه ستونزې وي، ساين نه بلديان وي، یعنی دوی د تصادف ته هغه خپل حوصله نه بایلي، نو طبيعي ده چې له ځای نه بل ځای سره منتقل شي، لګي څه ستونزې خو په مرور د زمان سره داخې کی.
کور ودان هیواد همت سپ کور دی ودان، ډیر تشکر کور چې نن زموږ پروګرام کې ګډون وکړ او خپل نظر هم شریک
کړ. ډیره زیاته
مننه تاسو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.